دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړم په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. دا خبري غړي د تاسو ته پکې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې در خبرو. خو لومړی مو خبرونه ته پام راړو. د مهمو خبرونو سره ټکی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي د کډوالۍ کارډ لرونکي افغان کډوال په زور له ایستل کېدو معاف دي. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد په چمن کې پرلت نن په 14 ورځ هم دوام لري. او روسیې نن ویلي چې د اټومي وسلو وړونکي بین البراعظمي بلستیک توغندي بریالۍ ازموینه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویلي د کډوالۍ کارډ لرونکي افغان کډوال په زور له پاکستانه د ایستل کېدو له بهیره معاف دي. دا خبره یادی ادارې نن پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په یو بیان کې کړې ده. بیان کې پاکستان ته په اشاره زیاته شوی چې دوی د دې باوري کولو لپاره چارواکو ته خواست کوي چې دا کډوال ونه ځورول سي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو ایستلو بهیر نن هم روان دي او غنی کورنۍ د تورخم او چمن للارو افغانستان ته ستنې سوي دي. د تورخم یو انزامي چارواکي د نومنه خبرولو په شرط مشال رادیو ته ویل چې د نومبر پر 4مه د شپې تر 11 بجو 968 کورنۍ پر تورخم دروازه افغانستان ته اوښتې دي. د دوی په وینا دا ټولې کورنۍ پر 8500 کسانو مشتمل وي. پاکستاني چارواکو د نومبر لومړۍ نیټې د بي اسناد افغانانو ایستلو چاري جاري ساتلی او تر اوسه یوازې پر تورخم دروازه د 1900 افغان کډوالو شمیر 1,68,000 ته رسیدلی دی. بل پلو چارواکي وایي چې د چمن پر پوله هم شاوخوا 50,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا کډوال د کراچۍ، لاهور، ګجرانوالا، سیالکوټ، سوابی او د پاکستان له نورو برخو پر تورخم او چمن دروازه افغانستان ته اړول کیږي. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد په چمن ښار کې پرلت نن په 14 ورځ هم دوام لري. د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو د پرلت د اکتوبر پر 1 پیل شوی وو او غوښتنه کوي چې چارواکي دي د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه خلکو ته د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړي. دوی وایي له افغانستان سره پر پوله د تجارت او تګ راتګ لپاره د پاکستان د حکومت د پاسپورت او ویزی لازمی که دو شرط نمانی. د دوی په وینا دا ځکه چې له دې کار سره د سیمې زرګونه کسان بیروزګاره کېدای سي. په پرلت کې د لویو سوداګرو ترڅنګ هغه مزدوران هم شامل دي چې په خوا به یې هر ورځ د چمن او سپین بولدک ترمنځ سامانونه وړل راوړل. دا په داسې حال کې ده چې د چمن انتظامي له پلان سره سم د نومبر پر لومړۍ نیټه پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو شرط عملي کړی دی. د خبر پښتونخوا په سواد کې یو ټرافیکي پیشي د یو ماشوم په ګډون 3 تنه وژلي او 3 نور ټپي کړي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 مشر وقار خان مشال راډیو ته ویلي چې دا پیش نن سهار هغه مهال رامنځته شوی چې دا موټر له چر بینوړي څخه کابل ته روان وو او یوې کندې ته ولوید. چارواکي وایي چې له لومړنۍ معلوماتو ښکاري چې دا پیښه د موټر د بریک کار پرېښودلو له کبله شوې ده. په ژوبلو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د روغتون چارواکو ویلي چې په ټپیانو کې د دوو کسان روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د کراچی پولیسو د پښتون ژغورنی غورځنګ د سین صوبې مشر نورالله ترین په لسو مقدمو کې گرفتار شولی دی. د کراچی پولیسو نورالله ترین د اکتوبر پر 4مه د عامه نظم ګډوډولو مخنیوي قانون له مخې د یوې میاشت لپاره نیولی و. د نورالله ترین وکیل قادر خان ایډوکیټ پرون مشال راډیو ته وویل چې د نوموړي د بند سزا د نومبر پر 6مه پای ته رسېده. نو پولیسو هغه په لسو مقدمو کې گرفتار وشود.
من خبره خدا ده چې عدالت لا ده خوشی کول حکم نه دی ورکړی او لس اف آی آر په باندې لس اف آی آر دي
او د لس واړو کې د گرفتاری خولې ده. جیل والا ته د غتل ده اطلاع جیل والا ته ورکړی چې په دې لس کې سنو کې دا ایثار کوي.
بلخوا د پښتون ژغورنی غورځنګ د کراچۍ یو مشر محمد الله مسید مشال راډیو ته ویلي چې نورالله ترین له افغان کډوالو سره د ناروا چلند په اړه مبارزه کوله. نو ځکه پرې پولیسو د ده په وینا د دروغجنو دروغ مقدمه جوړ کړی دی. خو د کراچي پولیسو او چارواکو د نوم نشودلو په شرط له مشال رادیو سره د نور لاترین پرزيد درج هغو لسو مقدمو تفصيلات شریک کړي چې د نموړی گرفتاری پکې شودل سوی ده. دا مقدمه له 2013 کال تر 2023 کال په بلابل وختونو کې په کراچي کې جوړ شوی دی. د اسلامي همکاریو سازمان او سعودي عرب په اسلام کې د شذو حیثیت او ځواکمنتیا تر عنوان لاندې د شذو نړیوال کانفرنس قربتوب کوي. یا سازمان پرون په یو بیان کې ویلي چې کانفرنس به په جده ښار کې د نومبر له شپږمې تر اتمې وي. د دوی په وینا هڅه کوي چې د سازمان د غړو هیوادونو په پرمختګ کې د شذو ونډې روښانه کړي او د هغو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي چې د اسلام دین د شذو د حقونو په وړاندې د خنډ په توګه انځوروي. او روسیه نن ویلي چې د اټومي وسلو وړونکي بین البرازمي بیلستیک توغندي بریالۍ ازموینه کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویلي د بولاوا په نامه دا توغندۍ د الکساندر دریم په نامه خپلې یوې جنګي بیړۍ څخه ازمویلې دي. دوی ویلي چې دا توغندۍ پر سپین سمندر له خپل شمال لویدیز ساحله زرګونو کیلومتره لرې په ختیځه کامچتا کا ټاپوزم کې د هدف پر لور توغولې دي. دا توغندۍ په داسې وخت کې ازمول سوې دي چې روسیې د اټومي وسلو د مخنیوي له تړونه تر وتلو وروسته د یادې وسلې د استعمال په اړه خبرې زیات کړې دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. که د خبرونې تر پای را سره وست نو د دې ترڅنګ به نور رپورټونه هم واورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي چې د مهاجرت کارډ لرونکي افغان کډوال له پاکستان په زور له ایستل کېدو معاف دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت لخوا د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو سلسله روانه ده.
افغانستان هم ستاسو د وجود ټولو تاسو پروند ما افغان افغانستان درنه پوري چې تباغه کې تاسو هنه کوي.
دا د هغو احتجاج کوونکو ژغ دی چې د پښتون ملت پالو ګوندونو په احتجاج کې د افغانانو د ایستل کېدو پر ضد ویناوې کولې. بل پلو افغانستان ته روان یو کډوال مشال رادیو ته وویل
بچیم تعلیمونه وکول او دلته روزګار او روزګار هم شل کولو په روزګار هغه هم داسې پرېښودو.
د برجنوبي وزیرستان یو شمیر خلکو غوښتنه کړې چې هلته د پولیس نظام پر ځای کړل شي.
دا غاکاوی بار بار چنګی بودین زایش طالبون دی دغه زنا در در چی ها واټیکینا کوي
مستر خو هیڅ شای نشته دا کنه غا تمونچان لري چې میجا کی در غا پیمانه کی.
د دې هر څو ریډو ته لمشال ریډیو سره اوسه او رازو اوریدونکو د خبرونی د ریپورتونو پر لور لکسنګ تاسو په خبرونو کې موریدل چې د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې یونیچار ویلی چې په پاکستان کې میشت هغه افغان کډوال په زور له ایستل کېدو معاف دي چې د دوی په وینا د کډوالۍ یا مهاجرت کارډونه لري. یا د ادارې دغه خبره نن په یو بیان کې کړې ده. دوی پر پاکستاني چارواکو ژغ کړی دی چې دغه کډوال دي ونه ځورول سي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستل کېدو لړۍ روانه ده. پاکستان وایي یوازې هغه افغان کډوال باسي چې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. په دې اړه تفصیل د امید زهرمل په دې رپورت کې اورو.
له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د وستو په اړه د پاکستاني حکومت د عملیاتو په پنځم ورځ په دې هیواد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری اعلان کړی چې د سبت یا پی او آر او د افغانستان د طبیعت یا ای سی سی کارت لرونکي د اوسني بیرته ستنیدنې له پلان معاف دي. په پاکستان کې د یونیسیار دفتر دا خبر نن په خپل رسمي فیسبوک باندې خپور کړي او تر څنګ یې له پاکستاني چارواکو وغوښتي چې د نوي سند لرونکو ته ډاډ ورکړي چې دوی د زورونې سره مخ نه دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری داسې مهال دا خبر ورکوي چې په تورو پنځو ورځو کې او له هغې وړاندې د هغو افغان کډوالو د نیولو زنداني کولو او له پاکستانه د اخراج راپورونه خپاره شوي چې دا ډول سندونه یې درلودل. هاخوا د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان مخکینیو بیلابیلو چارواکو له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو جبري اخراج ته خبرګونونه ښودلي. د افغانستان مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر شپه د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خپل وینا کې د جبري اخراج موضوع ته په اشاره وویل. افغانستان نور د نړۍ د پام مرکز نه دی او هغه هیوادونه چې په خوایي له طالبانو ملاتړ کوي نور د افغانانو لپاره د اساسي چارې او د دوی د ستونزو د حل په فکر کې نه دي.
له طالبانو سره د هیوادونو مخکینی روابط د همغه شرایطو او خاصو معاملو لپاره وو چې هغه مرحله نور پای ته رسیدلې ده.
د جمهوری نظام پر مهال د سولې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل ایکسپانډ لیکلی د افغان کډوالو ډلې اخراج د زرګونو افغانانو د بیکوري او سراسیمه کې دوه عامل شوی دی. خغلی عبدالله دیخنه خودلی چې د کډوالو ډلې زو اجباري وستل هغوی د سرپناه او روغتیایي خدماتو له نشتون سره مخ کوي او دا چې په افغانستان کې د ژمي فصل پیلیدونکی دی نو په افغانستان کې د یو ستر بشري ناورین رامنځته کېدو لامل ګرځي. د جمهوری نظام پر مهال د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم په خپل ایکسپانډ د افغان کډوالو دا ډول اخراج غیر قانوني او د بشري حقوقو سرغړاونه بللی او زیاتوي ډیر شمیر افغان کډوال د غیر انساني چلند سره مخ شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر محمد حنیف اتمر هم په خپل ایکسپانډ لیکلي له پاکستان د افغان کډوالو جبري او ډلیز اخراج به د لوی ابعادو د بشري ناورین لامل شي. هغه له طالبانو هم غوښتي چې له دې بشري ناورین سره د مبارزې لپاره سم دستي امنیتي سیاسي اقتصادي او بشري ګامونه پورته کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د افغان هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده چې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. د دې کډوالو لوی برخه د تورخم له لارې تر اوسه ایستل شوې ده. دا چې تازه صورتحال څه دی په دې اړه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری را سره د ټلیفون پر کرښه دی. فرهاد، تاسو ته په خبرونه کې هر کلی وایو که درته وایي چې تر اوسه پورې تازه معلومات څه دي چې څومره کډوال ایستل شوي او هلته د دې تورخم په شاوخوا کې حالت څه دی؟
دا څه چې دا کوم موږ د کډوالو خبره کړو افغان کډوالو، نو دا چې کوم دی نارجستر افغان کډوال یا هغه کډوال چې یو ډول سند هم یا اسناد ورسره نشته چې پاکستان کې هغه باندې شوند وکړه، دا غوی کډي دلته کې را روان دي د ملک مختلف برخو نه. لومړی دوی پېښور ته را رسي او بیا پېښور نه دوی لنډی کوتل په طرف باندې را روان شي. نو دغه سې د غرمې دو بجو دریو بجو پورې دا کډې په خورنه لنډی کوتل تر ورسی او نن د نومبر په 15 منټه هم چې کوم دې څخو او شا سلويختو پورې گاډي چې کوم دی دا لنډی کوتل تر رسیدلې دي. او دا هم یادې چې دلته په یو گاډي کې بیا درې څلور او 15 کډې هم وي او په ځنې وګدو ټرالو کې او په کنټینرو کې بیا دینه هم زیات نفر ناس دي. نو دا سې چې په یو گاډي کې زیاتې کډیم کې دی شي، نو دغه څلوېختو پورې گاډي چې کوم نن راغلی و دلته لنډی کوتل موقتی کیمپ چې دوی ته پاره جوړ شوی دی، نو هلته په نادرا دفتر کې د دوی نه چې کوم دی ګوتې ولګول شي، بایومیټرک واخیستل شي، بیا د هغوی یو ډاکټر هم هلته کې موجود دی، یو وړوکی صحت مرکز دی، ایمبولنسونه ورته ولاړ دي. او بل دا چې ضرورت شي نو به غټو هسپتالونو ته وړي د علاج په برخه کې د دوایانو په برخه کې دوی ته هیڅ قسمه داسې څه کمای نشته دې کډوالو ته. بل دا چې دوی دلته یوازې یو شپه تیری لیا ځنې کډوال په کې شپه هم تیره نه کا بلکې شپې شپې دا په تورخم باندې وباسي تر څو پورې چې د خوراک خبره ده. نو د پاکستان چې څومره دلته ذمہواري ادارې دي د لنډی کوتل په دې موقتی کیمپ کې او لیا کومې نړیوال امدادي ادارې دي لکه یو این ایچ سی آر شو نورې ادارې شوي، دوی دې نارجستر افغان کډوالو ته هیڅ ډول خوراک نه ورکوي. او خو بیا سوال دا ده چې دوی د دومره لوی شمېره کې خلک راځي دغه خوراک د کومه پوره کوي چې لته کې نږدې ورسره بازار هم نشته، د پخلي څه بندوبست هم نشته. نو دا څه چې مونږ پرون او نن هم وکتل او غتیر ورزم دلته کې چې څومره فلاحي ټولنې دي او د خیبر زلی کوم شتمن خلک دي او څومره د ځوانانو تنظیمونه دي او بیا افغان چې کوم لوی تجاران دي دی په ډیر لوی مقدار کې دوی ته خوراک را لګي چې په هغه کې ورېژې غوښې روټۍ جوسونه اوبه او بسکټ شاملي. او پرون چې کوم دی هلته کې چې کوم منتظمین دي د فلاحي ادارو هغوی باقاعده خلکو ته وینا وکړه چې تاسو خوراک په دومره زیات مقدار کې مرا وړي ځکه چې دا بیا د دوی نه زیاتګي او دا ضایع شي. نو تاسو داسې وکړئ چې دوی لپاره د کمبلو د ماشومانو
لپاره هم دغه تپوس ما کو فراد چې کوم خلک مجبوري چې شپه تیر کې هدا غوي لپاره د شپې تیرول څه بندوبس وي.
ها د شپې شپې دا سکاري چې دوی کله دوی دا لارې خپل جوړي دا خډيري وګ دې ټرالي او غټ غټ گاډي. نو په دې گاډي کې دوی سامان چولې سامان د پاسه ناست یو ضعیف کې دوی داسې مخصوص جوړ کړی وي د کېدو لپاره چې برې په ترپال را خور کړی یو دین لاندې وده کوي. دغه دوه مشکلات دي چې دوی دغه یو شپه راځي او که دوی راځي دې کې بالکل دوی لپاره د اوسېدو څه بندوبست نه کوم حکومت لخوا شوی او نه هم کومې امدادي ادارو لخوا ورته شوی. شپه په همدې ګاډي کې کا یا خو شپې شپې ووځي او لیا سهار له دوی بیا ووځي په دې تورخم دروازه باندې.
ډیره مننه په تورخم کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوار یو چلته د بی اسناد افغان کډوال د استل کېدو په اړه تاسو ته تازه معلومات درکول. بل پلو په بلوچستان کې ځینو پښتنو ملتپال ګوندونو د پاکستان پر حکومت ژغ کړی چې د افغان کډوالو د استلو لړۍ د زر تر زره ودروي. دوه ګوندونو د یوې لوی جلسې له لارې احتجاج کړی او وایي چې نگران حکومت د دومره لوی پریکړې واک نه لري. د احتجاج کوونکو ګوندونو ځایي مشرانو د پاکستان پر ریاست تور پورې کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ کاوه نو ځکه افغانان کډوال سول چې اسلام آباد پرې د دوی په ویلا نړیوالو څخه ډیر پیسې واخستې. د پاکستان پوز د وسلوالو د ملاتړ تورونه تل رد کړي او اوس نگران حکومت وایي چې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر نه دروي. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې.
د پښتون ملت پاله سیاسي ډلو لکه اوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي اوامي ګوند څخه جلا سوي ډلې نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ او د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري تیر ورځ په کوټ ته چیرمه په کوچلاخ کې یوه احتجاجي جلسه وسوه. پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو د بې اسنادو افغانانو سره د پولیسو د چلند په سختو ټکو کې غندنه وکړه او ویل چې افغانان نه یوازې د دې ملک په ترقی کې برخه اخیستې ده بلکې د افغانانو په نامه راغلی ډالران دلته حکومتو خوړلې دي. د پښتون تحفظ موومېنټ د صوبایي صدر ملک مجید کاکړ په خبره چې نن د شناخت کارت په پلمه افغانان و خپل هیواد ته لېږدول کیږي ترنی جلسه ته د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ صوبایي مشر احمد جان وویل چې د پاکستان و امن او اقتصاد د افغانانو څخه هیڅ ډول خطر نشته.
نن هم د پاکستان معیشت ټول ټول وو طاقت او توان د افغان کډوال ورکړی دی زالو ټول ټول سخت ملات په دې ملک د افغان ولسته ځای کوي په اصل کې زالو د دوی دا کوم پالیسی چې د زموږ ستا خلاف دا د دې د پاره د مشرۍ دی او تاسو نه کوي دا تصویر زما ساده کی ازانو که کار مو تاسو په یاد د اسلام آباد ای کوټ دا جسټس هغه وخت چې جسټس وطن من الله چې نن د سپین کوټ جس جج دی دا هغه دا فیصله ورکا چې کوم افغان په دې ملک په دا سوال دی هغه دا حق لري چې هغه ته شریعت ورکې شرط کار ورکې.
پر دې محل د اومي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان څخه زیات کړه چې نن په ټوله ملک کې پښتانه د افغانیت پر بنسټ باندې نه وایي زورول کیږي بلکې د دې په خبره چې د پښتنو پر جایدادو قبضه هم روان دي.
چنن مستا مرور افغان روح خلق رنگی تا به سبب پرشتي
دې ترڅ کې مو چې کله د بلوچستان د اطلاعاتو د نگران وزیر جان اڅکزي سره تماس ونیو نو هغه راته وویل چې احتجاج کول د سیاسي جماعتو جمهوري حق دی، خو د ده په خبره چې د چمن د لارې د افغانانو و خپل هیواد ته د لیږدولو کار په چټکۍ سره روان دی، د دې مقصد په خاطر حکومت په کوټه او چمن کې ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د نومبر د لومړني نیټ څخه په پاکستان کې د بی اسنادو افغانانو و خپل هیواد ته د لیږدولو لړۍ پیل شوې ده، او د حکومتي چارواکو په خبره چې د چمن او تورخم د لارې د 2 لک څخه زیات افغانان و خپل هیواد ته ستانه شوي دي، ځکه چې د دوی په خبره د چمن د لارې د افغانانو و خپل هیواد ته د ستنېدو کچه اوس و 55,000 ته رسیدلې ده. د پاکستان څخه د بی اسنادو افغانانو و خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ د غوروسته پیل شوه، کله چې د روان کال د اکتوبر په لومړنۍ اونۍ کې د پاکستان د لنډمهاله مرکزي حکومت لخوا اعلان وسو چې هغه ټول بی اسناد وګړي به د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه پولیس نیسي او خپلو هیوادو ته بې لیږدوي، څوک چې دلته په ناقانونه توګه استوګن دي. د حکومتي چارواکو په خبره چې 12,00,000 څخه زیات داسې وګړي دي چې هغه په پاکستان کې بېل څه اسنادو استوګن دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست، اوس د هغو افغانانو خبرې اورو چې له پاکستانه د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته ستنېږي. له دوی سره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری خبرې کړې دي.
خاوري میرزا جان راغلو کارخانو نه او یم د اس کې میلې د دې بالا او کارخانو کې مخړه او ګوستو موټر را پسې دی او را باز مکه په سرو زل مې راوي د پاکستان اسکر پولیس ساتي روان یو आले او بس در په ځای کړو نور مې سر ما نوستا خورو را سیاسري ګورې نه دا سیاسري دا یو نن ګر ټول دا رزق والا ورکې دې رزق هم دا لازم ورته او نورم کورم روان دی کلمو روان دی ورسوم ګډ ورټ پراته یو نور دا لا کار نه مونږ دغه وختونه لرم چې موږ سره کومک وکړه موږ لا کور راکه که کور نه راکه چې خپل زړیز کور سره جوړ کاني وس دغه وختونه تنه لرو.
د مانم د محمد اساق لګوز لاور نه راول زومنګ افغانستان ال دې تنګ ول د بنول کول لاور کې لکه پر خودو وینه مونږه آی ډی کارت رخ کارګه دار خرګه نو مسلې به ویل تا چا سي کرایا باندې کور ورګو کنه موږ تیرا کړه کور کرایا باندې او ته به ورته لګدا بونه شړې ل کور نه بس موږ ته لاره به بلسان ورته ویلی و چې دو مونږه به شړو موږ به نه پر خودو یوزیدم او ول تر موږ خپل ځم کړه کورم خیر نه ورزمکه مغاټه خوشاله خپل کلی دروان خپل غد روان وطن دروان
عبد شور واکن بسې کې سلور کالم دیر کو نور مجبور کو په ګران وسو دل خپل بلار مریض او پا کور سه نور کورم په ګرا باندې سو هغه جن وشول نور کاټ ماټو سره نو به ترالو بارم کورالو ها زیاته وشول و نه شو ولا خپ دې ټول خپ دې
مغالو د چنګینا بورډ ناصر باغ روډ نه او نوم می دې زارت ګل بر افغانستان ته رواني او مونږ ته سولیت بلار کې سروسو پر میلا شوې ده نه چې بس بچیم تعلیم نو کول او دل دم روزګار او روزګار مې شل کول پر روزګار هغه مم د سیم پر خو دو مونږ ته نور کار کو روټه په خولو والای درزاګ روډ باندې دکان مې و پاتې شو بس وسه خبرو ده نه چې وسم برابرې کو او کو وسه نیم د سیم روزګاری ده نه بیروزګاری ده ګرځوبا نو د لاریو مشکلات او اډاکه او بس د کانټینر والا سمو پینځه کم یو لګ باندې نیولې ده او بس ان شاء الله بر رواني ده خیرانو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو له هر ورځ خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو په اپلیکیشن باندې هم اوریدلای سي. اوسم تاسو ته یو بل ریپورت وړاندې کوو. د پاکستان نگران حکومت وایي له خپل ملک د بی اسناد افغان کډوالو د شړلو چاري په تیزی سره روان دي، خو غربي هیوادونو ته پناه وړونکي کسان نه باسي. په دې ترڅ کې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د پاکستان کورنیو چارو وزارت ته د یو لیک سره یو لیست لیږلې او ته ویل سوی چې په زرګونه هغه افغانان باید ونه باسي چې امریکا کې د مشتکې دوه چاریا روانې دي. دا هغه کډوال دي چې د 2008 کال په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ژوند خوندي کولو لپاره غربي وادونو ته پر لاري په پاکستان کې پاتې دي. غلام غوث په دې رپورت لري.
په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو په محکمه کې د نارجستر افغان کډوالو د ستنولو د کنټرول روم ویان لطیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل
د امریکای چې کوم په اسلام آباد کې سفارتخانه ده هغه منیسټری آف انټیریئر ته یو دغه لیګل لیټر او پای کې دا ذکر کړی دی چې یو لسوه پنځوس داسې کسان دي د افغانستان چې هغه امریکای ته د ویزې لپاره اپلای کړی ده چونکه دا هغه هغه د ویزې دغه په پروسس کې دي نو پاګه بلګه ټیم لګی کنه نو دوی پاکستان گورنمنٹ ته دا درخواست کړی دی چې دا خلک کم دي کم دي نو دا فلحال تاسو دا ملک نه بې دخله کوئ ما نو تر سو پوری چې دلته د دوی دغه حتمی دغه نی شوي فیصله نه شوي نو په دې دن کې منیسٹری آف انټیریئر زموږ ټولو صوبو ته یو لیټر لیکلو نو دغه پر اسپان کې محکمه داخله خیبر پختونخوا زموږ چې څومره د قانون نافذ کولو ادارې دي او پولیس ته باقاعده یو خط لیکلی دی او هغه لسکونه چې کوم ایم بی سی د پختونخوا حکومت سره شیر کړی دي نو دغه خلک چې کوم دي نو هغه به فی الحال په پاکستان کې وي
د خیبر پښتونخوا په شمول د ټولو صوبو اړوند امنیتي ادارو او انتظامی چارواکو ته د دغه 1150 کسانو نمونه هم استول شوې دي بلې خواته په پاکستان کې ملتپالو غوندونو مدني ټولنو او د بشري حقوقو سازمانونو له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو په زور د وستلو غندنه کړې ده او د بلوچستان سند او اسلام آباد په شمول په ځینو نورو سیمو کې د افغان کډوالو د زورولو په ضد احتجاجي مظاهره هم شوې دي په خیبر پختونخوا کې د پختونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال صوبایي مشر میرکلام وزیر د نومبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دا د نگران حکومت کار نه دی چې د داسې مهمو معاملاتو په اړه پیسلی وکړي او بل دا چې د لکونو افغان کډوالو د وستلو لپاره حکومت یو منظم پلان هم نه دی جوړ کړی
د دوی منډیټ نه دی د دوی دا کار نه دی چې دوی دا پیسلی وکړي دا به یو منتخب حکومت کوي چې د ولس ووټ ور سره وي چې په کوم انداز باندې دوی د تا الټیمیټم ورکو مطلب کوم دوی ته میاد ورکه هغه ډیر لاند وو ځکه چې دلته خلکو ډیر وخت تیر کړی دی کاروبارونه یې دي ډیر په مختلف اندازونو باندې شکیل دي خلک نو دوی نه دومره زر دلته څوک اخلي بل په کې دا دی چې د کم د غیر رجسٹر په نوم باندې دوی دا رجسٹر خلک کډوال چې کم دي هغه تنګوي د کم پیو آر کارډونه چې دی ورسره هغه نا کارډونه شلاو او په شپې او په نیمو شپو باندې چاپه په وایا یوزی بل ځای را نسا او جیلونو ته کوا او کچا بادیان دوی ړنګ کړي نو دا خلک اوس دلته په دې یخنۍ کې ماشومان دي بوډاګان دي زنانا دي بیا هلته چې ځي هلته خو هم د خلکو کورونا او هیڅ انتظام نشته
د ملتپالو غوندونو ترڅنګ د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او د جمعیت علماي اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم تر دې وړاندې د افغان کډوالو د واپس لیږلو د نگران حکومت په پالیسۍ نیوکه کړې
تاسو مشال ریډیو ته غوښتي اوسم د افغانستان په اړه یو ریپورت د نومبر پر 15 د خوش شار اړوند متون مینی لوري ته په پخه ډول د سړک د دویم لین د جوړولو کارونه د شاروالۍ ل پرمختیايي بودیجی څخه د نږدې یو کم 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت پیلسوي یا سړک د خوست متون مساخیل کلندر او د پکتیا ځینې سیمې خوست سره نښلوي نجیب لالو خیل په دې ریپورت لري
تر اوسه هم د سړکونو د تنګوالي د موټرو د غنګونی او ټرافیکي پیښو لپاره خوست ښار ته په داخلي دو کې خلک لستونز سره مخامخ دي او په ځانګړي ډول سهار او مازدیګر د موټرو پوګدولي کې ډیر وخت منتظر پاتې کیږي په همدې موخه د خوست ښاروالۍ لپاره پرمختیايي بودیجې څخه د ښار شمال لوري ته د متون منیسټری ته د غزیدلی سړک د دویم لاین د اساسي جوړولو کارونه پیل شول خوست ښاروال بسم الله بلال مشال روري ته وویل
د دې متون د ورغلي املن سرکو چې پر سکل او مسیر جاما کانال جوړ شوی وو ساکل به ان شاء الله دې سرک پر سسي ډول سره هم سرک جوړيږي هم بعض کم ځکه لخته به درغه جوړيږي
نو د دې پروژې ټول مالې لګه تقریبا 90 مليون دی. دا تقریبا 2.5 کیلومتر اوږدوالی لري. د کې خلکو ډېر شدید ضرورت او سړک تنګ او ټکرونه کېدل. الحمدلله چې پاک او کم وخت به خلکو ستونزې حل شي.
د خصوصي دون کې دې تخوق دي چې د خار متون مینې تغازی درې سړک چې له پایله یا ولاین او تنګ جوړ شوی لګ تر لګه د خوست خار په محدوده کې دوه لاینه کیږي.
زبطور حکساری دا سړک مخ کې ډېر تنګ او دلت دوه درې نفر وفات شو دي. ترافیکی فیخ عملا چې ډېر تنگ دی دا سړک او دا سړک چې کومه دی اوس بستر شي ازود بشي داسې کې اوبر وځي ډېرې بیزي اوبر وځي. تقریبا درې وخت چې دا سړک څلور پنځو پلچکو ته ضرورت لري. دا ضرور پلچکونه دي.
زما نوم نقیب جان احساس دی. د کومه مخکنی سړک چې و دا ډېره تنګه وه او ډېرې ټکرې و پکې کېدلې. ترافیکي پیښې به ډېرې وې. دی اوس موږ شکر وباس چې دا سړک موږ ته ابتدایي وکړله او کارونه به روان شي.
په وروستیو دوه لسیزو کې یوه مهمه ستونزه او اندېښنه نقشې او معیارونو ته په کتو د ځینو پروژو تطبیقولو ته د لازمې پاملرنې نشتون و چې له وخت مخکې به تخریبېدي.
انجینر امید ځواک د متن د ورغکلي 2.5 کیلومتره اسفال سړک افتتاح وشوله. د هغې سره څنګ کې 500 متره کانال هم کېدی. موږ د خپل مسلک له اړونده تاسو ته ډاډ درکوو ټول پوستولو ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله موږ به دغه پروژه په
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازګر شپږ نیم بجې سوي دي. خبرونه لنډیز ته پام راړو. د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي د کډوالۍ کارډ لرونکو افغان کډوال په زور له ایستل کېدو معاف دي. دا خبره یادې ادارې نن پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په بیان کې کړې ده. بیان کې پاکستان ته په اشاره زیاته شوی چې دوی د دې باوري کولو لپاره چارواکو ته خواست کوي چې دا کډوال ونه زورول سي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو ایستلو بهیر نن هم روان دي او ګڼي کورنۍ د تورخم او چمن لارې افغانستان ته ستنې شوې دي. افغانستان ته د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمی کې دوه پر ضد په چمن شار کې پرلتنن پشپړسم ورځ هم دوام لري. د تاجرانو اتحادی او سیاسي ګوندونو د پرلت د اکتوبر پر 28 پیل شوی وو او غوښتنه کوي چې چارواکي دي د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه خلکو ته د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارډ او افغان تذکری د تګ را تګ اجازه ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې د چمن انتظامی له پلان سره سم د نومبر پر لومړۍ نیټه پر پوله د تګ را تګ پاره د پاسپورت او ویزی لرلو شرط عملی کړ. د کراچی پولیسو د پښتون ژغورنی غورځنګ د سین صوبې مشر نورلا ترین په لسو مقدمو کې گرفتار شولې دي. د کراچی پولیسو نورلا ترین د اکتوبر پر 14مه د عامه نظم ګډوډولو مخنیوي قانون لمخې د یو میش لپاره نیولې وو. د نورلا ترین وکیل قادر خان اډوکیټ پرون مشال رډي تول چې د نموړي د بند سزا د نومبر پر 15مه پای ته رسیدا. نو پولیسو هغه په لسو مقدمو کې گرفتار شولې دي. او روسیه نن ویلي چې د اټومي وسلو وړونکو بین البرازمي بلستیک توغندي بریالي ازموینه کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې د بولاوا په نامه د توغندي یا د الکساندر دریم په نامه خپلې یوې جنگي بیړۍ څخه ازموینه ده. تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. اوریدونکو سم د پاتې ریپورتونو پر لور. په غزه کې د روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار په غزه تړنګ کې د کډوالو پر یو کیمپ حمله کړې او لږ تر لږه 8 کسان یې وژلي او په لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. دا برید داسې وخت کې چې اسرائیل ویلي تر هغه چې پر غزه د حماس ډلې واکمنۍ ختم شوي نه وي د دوی عملیات با دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن په ناڅاپي سفر لویدیځ غاړې ته لاړ او له ولسمشر محمود عباس سره وکتل. تفصیل په دې اړه د سالم احمد صالح په رپورت کې.
د کډوالو پر یو کمپ د اسرائیل په تازه حمله کې د 8 کسانو د مړینې خبر داسې وخت ورکول کیږي چې له اسرائیل غوښتنه سوي چې په جګړه کې وقفه راولي. د امریکا متحده ایالاتونو هم اړو ملکیانو ته د مرستو رسیدو لپاره په جګړه کې د وقفې غوښتنې کړې دي. د فلسطین د ولسمشر ویاند وایي چې د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو لو وزیر انټونی بلینکن سره په کتنه کې د فوري اوربند غوښتنه کړې چې غزې ته د بشری مرستو لیش ته زمینه برابر سي. بلینکن نن په ناڅاپي سفر اشغال سوي سیمې لویدیځ غاړې ته ورسید. هلته له محمود عباس سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړې. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې په غزه کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو په نړیواله سطحه غوسه پراولې ده او له واشنگټن نیولې تر برلین پورې په لسګونو زره کسان پرون شنبه په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل او د فوري اوربند غوښتنې وکړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا نن یکشنبه ویلي چې پر غزه د اسرائیل په هوایي حملو کې خورا زیات ملکیان وژل سوي دي. هغه د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره په یو ګډ کانفرنس کې وویل شوونځي روغتونونه بشري کارکونکي او خبریالان باید خوندي وي، خو اسرائیل وایي چې په خپلو حملو کې حماس ډله په نښه کړې چې له خلکو د بشري سپر په توګه کار اخلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د هغه دفاع وزیر نن یکشنبه هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې شایي پر غزه اټومي بم وکارول سي. تر دې مخکې د اسرائیل د میراث وزیر امیچای الیاهو ویلي و چې پر غزه د اټومي بم کارول هم له احتمالاتو دي. نتانیاهو په خپل ایکس شبکه کې لیکلي د وزیر الیاهو بیانونه پر واقعیت بنا نه دي او د اسرائیل دفاعي ځواکونه د نړیوال قانون له لوړو معیارونو سره سم خپل عملیات پر مخ بیایي. په همدې حال کې د فلسطین د سرې میاشتې ټولنه وایي چې دیرش نورې لارې هم چې د خوړو اوبو او درملو په ګډون بشري مرستې پکې بار وي تیر ماښام غزې تړانګې ته ورسېدې. د دې ادارې په وینا د اکتوبر له یوویشتمې د هغو لاریو شمیر چې له مصر څخه د رفح سرحد له لارې غزې ته تللي 451 ته ورسېد. وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر پر 1 نیټه پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 کسان یرغمل کړل، له هغې راهیسې پر غزه د اسرائیل هوایی او ځکني عملیات روان دي. په غزه کې روغتیا وزارت ویلي د نږدې یوې میاشتې جګړې په نتیجه کې څه باندې 1400 فلسطینیان وژل سوي او دا شمیر شایي د جګړو د دوام له کبله لا زیات سي.
خبر که ده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشالې ډو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. له مشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد پرلت لا هم روان دی. دا به تاسو کې ده چې د چمن نظامي له پلان سره سم د نومبر پر لومړۍ نیټه پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لرلو شرط عملي کړی دی. د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو د پرلت د اکتوبر پر یوویشتمه پیل کړی او غوښتنه کوي چې چارواکي دي د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه خلکو ته د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړي. نور تفصیل له سیمې د مشال رډیو خبریال سمد شبنم راکوي.
پرون چې کوم د چمن ضلعي انتظامیې کوم خبر خپور کړی و، نو په هغه کې داسې و چې په 210 ګاډیو کې دوی تقریبا داسې تر 5000 زیات کسان چې دي هغه پر ډیورنډ کرښه اړولي دي، چې په هغه کې 1212 کسان نارینه دي او 1318 کسان چې دي ښځې دي. هغه کې ماشومان هم 2128 شامل دي چې دا پر ډیورنډ کرښه باندې اړولي دي. بلې، د پرلت نن 14مه ورځ ده، ځکه چې پر 1 اکتوبر پیل شوی و، نو نن 5 نومبر د دوی 14مه ورځ پر کېږي. کوم چې د سیاسي ګوندونو چمن کاروباریانو لغړیانو یا پنډیانو لخوا پیل شوی و، نو نن 14مه ورځ ده. په دې کې د دوی هم هغه غوښتنې دي چې افغان کډوال دي په زور نه ایستل کېږي او پر ډیورنډ کرښه چې کوم بابې دوستي باندې د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړل شوی دی، دا دي لیرې کړل شي. په دې کې د دوی دغه غوښتنې وي او ورسره دوی وایي چې موږ له ورځې له 1500 څخه تر 5000 کسان چې دي هغه در ډیورنډ کرښه اوړو او د افغانستان په خاوره کې کم چې ویش وارډر بارډر ورته وایي، نو دلته موږ منډیا دی دی نیوی سلنه کاروبار چې دی هغه د چمن د خلګو دی او بیا دلته مودی ته د چانس په نامه دی وړو کاروباریان ته داسې حکومت لخوا داسې یو ترتیب جوړ کړستو چې هغه د لس کیلو څخه تر 40 کیلو پر یو غټه د ځان سره وړلای راوړلای شي نو دغه د چانس په نامه دی ته یو ترتیب جوړ کړی وو دی وایي چې کچیر دغه پاسپورت او ویزه شرط لازمی سي نو بیا موږ دغه کاروبار نشو کولای او سره دکانداران هم دا وایي چې نیوی سلنه کاروبار هلته زموږ دی نو اوس د شپاړ سورځې پرسوي هلته ځینې داسې دکانداري دي چې په هغوی چې کوم مالونه پراته دي نو هغه د خرابېدو پر لور باندې روان دي نو د دوی دغه پرلت روان دی دی پرلتوال دا وایي چې دوی خو یو وار په چمن کې یو غټ لاریون هم وکړی اوس دوی دا وایي چې موږ به تر کوټ پر لانګ مارچ کوو او یا به کمې افغانستان ته چې لار دي نو کېدلی شي دغه لار هم موږ د احتجاج په توګه بند کړو او بل د دې سره کم چې جان اڅکزی وزیر اطلاعات بلوچستان دی د دوی سره په تیرو وختونو کې څو ځله خبرې اترې وسوې خو څه پایله ورنکړه خو داسې دوی ورځې مخکې هغوی یو ویډیو پیغام جاری کړی و چې په هغه کې به د چمن لپاره یو ښه زیری وي او د هغوی د کاروبار لپاره خو دغه واضح نه کړل سو چې په دې ویډیو کې چې هغه به څنګه کاروبار وي او څرنګه به کوي
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه
د جنوبي وزیرستان بر ضلع په پتنګي بدنځي او شکتوي سیمو اوسیدونکو د امنیتي ادارو له سرتیرو د بدی رویې شکایت کړي د سیمې ځینې اوسیدونکو مشال رادیو ته ویل چې امنیتي سرتیری په غیر قانوني توګه خلک ځوروي د سیمې یو مشر ملک سعید مشال رادیو ته ویل چې په سیمه کې پولیس فعال نه دي ځکه دا غیر قانوني کارونه کوي خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر ملک حبیب خان مشال رادیو ته ویل چې په بر ضلع کې د پولیسو نظام فعالولو لپاره اقدامات کوي نور تفصیل د اشتیاق مسجد په دې رپورت کې
د سویلی وزیرستان اپر ضلع تنگی بدنځی او شکتوی سیمه اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویل دي چې په سیمه کې پاکستانی فوجي چارواکیو د خلکو سره غیر قانوني چالان شروع کړای دی د تنگی بدنځی کلی دوا اوسیدونکو په دغه براکشه ویایي د شکتوی سیمه یو مشر ملک سعید انور ویایی چې په ضلع کښې یې د پولیس نظام فعال نه دی چې په وجه یې په سیمه کښې پوځي چارواکي هم د خلکو سره د پاکستان قانون نه د ورچانې عمل کوي
وزیرستان ایران سے چکلا اپریشن وشا اپریشن رہی نجات نہ لاس کو لمیز خپل وطن دے تے پریاش دے اپریشن پنوم چے میج دے شرگر دے خلاف اپریشن کا وی چکلا دیر دیر تاول یعنی اکومات تاول چرا وس وزیرستان سے امن قائم ش میج تے علاقہ بالکل صفا کرا وس تو سے واپس روش سے میج سے اواز رو اتلی دے ٹرائبل پہ حیثیت رو اتلی وی چکلا واپسی میج کا ولا دے میج کیم ایف سی آر و اغا ختم شو ایو قومی ذمہ وری اجتماعی ذمہ وری او دے خور ذمہ وری دے میج ختم شو الکترنگے دے پاکستان دے یو بل شہری چکیم حقوق کی اچرتا دے پاکستان تو بل شہر شکیم قانون وی آ قانون پو وزیرستان تنگائی وی آ شکت وی نورو تو دا قانون لاگو وی ایک قانون لند دیر دے مشترا مخمخ کیجی خو افسوس اس دے تنگی سرا دا حالات مخمخ شوی دی چا خال تا یی چمیس تو سے وگو سی اپریشن کا وی تو سے خال تا چای ماڑے وی دا ور کا وی دا دے اصلی تشتن دی آ کا آرمی دو آ کا طالب دے دا دے زور تشتن دی
دے پاکستان پوز لا طرفا پسولی وزیرستان تنگی کلیکشے مقامی خلکو تا دیسی میں پرشولو خبرے پا باراکشے یا تردہ وقت پوری سا ہم ویلی شوی ندی خوب سویلی وزیرستان پر زیلکشے دی پولیسو نظام فعال کولے پا باراکشے دی پولیسو مشر ملک حبیب خان مشال ریڈیو تا پا دارنگ وجہ غیدا
انسا سمبال ریڈی فعال تانی انسا تیسیلو نوکے اور ٹک ٹاک کار کے منگ بے نور سٹنگتن کل دا سی چھے منگ با پولیس پوست جوڑو آغا ایریا سے چھتا زمین ایکسس نشتا اکا کانی گرم شو یا شکتو ایریا شو یا نور دا سی علاقی دی چھتا زمین پریزنس نشتا آل تب ہم پولیس پوست جوڑو نا آغا پولیس پوست لوکل پبلک تب آسان تی آئی بجائے تانے تتلو آغی خبر مسئلہ با پولیس پوست کیا منگ پبلک سرونٹس لو پبلک سرونٹس چھے دے آغا پبلک تب آرہ دے خلکو تب آرہ دے جتی اس مسئلہ سک قسم تکلیفی منگ ہر ٹائم 24/7 حاضر ہوں سما آفس پسرا روبا کے دے زم دلتا سما رہائش ہم دلتا دے نہ ہر قسم سپورٹ تو پارا منگ تیار ہوں نہ خلق نہ دا علاقہ سے خلق با منگ سپورٹ کئی لیکن خلق با منگ سر تعاون کئی اخبل مسائل با منگ کوشش دی مسائل حل
دے سویلی وزیرستان پر ضلع تنگی بدینزئی مشہوروں نے دا ہم اویل چیکا دے پاکستان پوزی چارواکیو دے طالبوں پا خلاف عملیات کشے دے عام خلکو زوراول زر بند نہ کرل بیا با دوی پلوئی احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په پنځو بجو
په 2014 کال کې له شمالي وزیرستانه افغانستان ته هغه کډسوي کورنۍ چې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوز د ضربیز عملیاتو په نامه د عملیاتو له وجې خپلې سیمې پریشي وي د نهو کالو تیرېدو باوجود اوس هم د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کوي حکومت په څو پړاوونو کې شاوخوا 10,000 کورنۍ شمالي وزیرستان ته راستنې کړې دي خو اوس هم څه د پاسه 9,000 کورنۍ په افغانستان کې میشت دي دی وایي چې کورنۍ د بد امنۍ او د وسلوالو د موجودګۍ له وجې پریشي وي نو حکومت دی د دوی په سیمو کې د امن او آبادکاری ژمنه پوره کړي نو هله به خپل سیمو ته ستنېږي بلخوا د پاکستان نگران حکومت وای چې چا سره هم د پاکستان د شهریت رسمي اسناد وی هغوی خپل سیمو ته تللی سي خو دا مهال یې ټوله توجه په پاکستان کې د میشتو کډوالو خپل سیمو ته پر ستنولو مرکز د نور حال د مجید بابر پر رپورټ
افغانستان ته کډه شو د شمالي وزیرستان کډوالو پاکستان ته ستنېدل امن سره مشروط کړی دي د نومبر په 14 له مشال ریډیو سره په خبرو کې په خوست کې د وزیرستاني کډوالو د شورا مشر ملک ملي خان وزیر وویل چې په هغه صورت کې به پاکستان ته ستنېږي چې حکومت ورته په خپل سیمو کې د امن د ټینګښت ضمانت ورکړي
موږ په یو شپه په موږ باندې وخت لري چې دلته ورسي د واپسې عمل کې زموږ حکومت شروط یا د موږ نه مانی نئی حکومت کو جان مانی اور نئی امنگ برداشت کو رہی شروع داغا دے بدام نئی شرطوں نے دی یا تو وقت رہی دے زندگی شرطوں نے دی آلتا جمنگا وقت ری پوس وقت ڈیرا مشکل ادا کورونا مبیشی صفر دی اران دی خاتم دی دروازه نه لري کړکې نه لري دیوالونه نه لري چتونه نه لري خو زموږ خو د وسه خلک موږ چې هغه کورونه بیا جوړو پیسې خو نه لرو پیسې خو دولت رګده چې د لاس کار د مزدورۍ مخه نه وینو نو موږ دلته دا خمه خوښي دی ونه ژوندګي
په 2016 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد پاکستانی پوځ د ضربیازه په نامه د عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 40 کورنۍ د افغانستان خوست او پکتیکا ولایتونو ته کډه شوې وي. د پاکستان حکومت په تیرو څو کلونو کې وقفې سره دا کډوال پاکستان ته راستانه کړل خو اوس بیا دغه لړۍ ودرېدلې ده. په خوست کې د ګولانو د کډوالو د کیمپ یو مشر ملک حبیب خان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی د شمالي وزیرستان نه د بدمنۍ او په سیمه کې د وسلوالو د موجودګۍ له امله افغانستان ته کډه شوي ول خو اوس به هله ستنېږي چې د پاکستان حکومت په د تخیلو شوال او نورو سیمو کې د امن پر ځای کولو ژمنه پوره کړي.
غریب ملک مصر اتمان چې مشت علاقه سپاکه د کازو 2014 کول کې چې میډر کډول شوی وي مشت په پردیب دارینا کې ګرځي دار په دار خبره په سار
د خیبر پختونخوا د قدرتی افتونو سره د نظم اداره وایي چې په تیرو کلونو کې په یو شمیر پړاوونو کې 1000 کورنۍ پاکستان ته راستنې کړي دي چې دا مهال د بکخیلو په کډوالو کیمپ او بنو لکی مروت کرک او د سوبې په بیلابیلو سیمو کې میشتي. د نومبر په 14 له مشال لیډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې صوبایي ویان احسان داوړ وویل چې تر دا مهال د تخیل شوال او وړوند سیمې د وسلوالو پاکی شوی ندی نو زکه دا کډوال خپل سیمو ته نستنوي.
د امنیتی ځواکونو سره خبرې کیږي دلته په د پی ډی ایم او د چکم د ټی ڈی پی سی کریټ ته ور سره د امنیتی ځواکونو نور چکم د مدار خلک دي د دې سره خبره اترې کیږي څنګه هم حالات سازگار شي او د دوی د راوستو لپاره یو انوایرنمنت جوړ شي نو بیا بالکل دوی بار ازي او کړه د دوی علاقے کلیئر شي نو زردا چې دا چې کم په پاکستان کې کډوال دي دا به هم ان شاء الله واپس دي.
د بکخیلو په کډوالو کیمپ کې میشتاد د تخیلو او نورو سیمو کډوالو په بیا بیا خپل سیمو ته د سنیدو لپاره احتجاجي مظاهری او لاریونونه کړي خو تر دا مهال حکومت ندی په ډاګه کړي چې د دوی په سیمو کې د کومې تندروي ډلې وسلوال دي او د نهو کلونو تیرېدو باوجود دا سیمې ولې صفا نه شوي. د دغو زرګونو کډوالو د برخلیک معلومولو لپاره مو د قبایلي ضلعو د چارو لپاره د خیبر پختونخوا د نگران شوبای وزیر سید عامر عبدالله سره رابطه وکړه او د نوموړي نمو وپوښتل چې دا کډوال به کله له افغانستان نه پاکستان او بیا خپل سیمو ته ستنول کیږي. نو هغه وایي
چې کم سړی سره دغلته د شهریت خپل پروف شته دی هغه اني ټایم واپس راتلی شي. کدی په خاص حالاتو کې تلی دي سره چې دنو هغه شناخت نه یا نو بیا به حکومت سره ظاهره خبره ده په دې معاملې باندې به غور کړي. مونږه ړومبی دا وخت چې کوم زمونږ دغه دی پرفرنس دی نو هغه په دا وخت په کمپ کې چې کوم خلک پراته دي زمونږ کوشش دا چې دی زر تر زره واپس خپل کور ته پاتې شو. هغه خلک چې هغې ځان مونږ سره نه دی رجسټر کړی او هغې په خپل مرضی باندې بل ملک ته تللي دي نو چې تر څو پورې هغې مونږ سره رجسټر شوي نه نو مونږ هغه وخت پورې خو هغې ته څه جواب نه شو ورکولو. خو چې هغې د دې ملک شهریاني شناختي کارډ ورسره وي واپس راتلل غواړي نو
په 2016 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ لخوا د ضرب عذب عملیاتو پر مهال د 100,000 نه زیات خلک بېکوره شوي ول. د بېکورۍ پر وخت د پاکستان حکومت او پوځ اعلان کړی و چې په څو هفتو کې به سیمه له وسلوالو صفا کړي او دا کډوال به خپلو سیمو ته ستانه شي. خو که څه هم په لسګونه زره کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي هغوی هم په خپلو سیمو کې د سهولتونو د نشتوالي او د حکومت لخوا د مرستو نه ورکولو دعوه کوي.
مجید بابر تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. په پاکستان کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې پر پوځ خونړۍ بریدونه زیات شوي دي. په دغو بریدونو کې د امنیتي پلوه ځینې حساسې سیمې په نښه شوي دي. په نښه شویو ځایونو کې په میاولۍ کې د هوایي ځواکونو مرکز او هوایي میدان هم دی. د وروستیو ډیری خونړۍ بریدونو ذمواري یا تحریک طالبان پاکستان او یا هم له پاکستان ازادي غوښتونکو وسلوالو بلوڅ ډلو پر غاړه اخیستې ده. د دې بریدونو د زیاتېدو وجوهات څه دي او پر راتلونکو امنیتي حالاتو به څومره اغیز وکړي دا پوښتنې د راشد خټک په دې رپورټ کې.
او دریم او څلورم نومبر په پاکستان کې په بیلابیلو ځایونو کې په امنیتي ځواکونو حمله وشوه او په ځینو سیمو کې چاودنې وشوه چې تر 100 زیات کسان پکې ووژل شول. د ترګرۍ د پیښو په خلکو کې ویره خوره کړې ده او ډېر تزیانګران د راتلونکي وخت په اړه اندېښمن ښکاري. دوی اندېښنه څرګندوي چې په نږدې وخت کې داسې نور پیښې هم امکان لري. حکومت او امنیتی ځواکونه باید د دې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په ملک کې د وسلوالو حملو او چودنو په اړه په پیښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او کالم نگار ډاکټر عرفان اشرف مشال رادیو ته وویل،
چونکې د ریاست ترجیحات ترخګری هغه بندونې نه زیات ترخګری کنټرول کونده، ترخګری داسې کنټرول کیږي نه دلته کې یو ګروپ دانه هغه په بنیاد باندې دا ګروپونه کله بریدونه زیات کی کله کم کی، دا د دې خپل تنظیمي امور هم کیدای شي، د دې وجه دا هم کیدای شي چې ریاست کم ده هغه کله نه کله د دې ځنه خبرې ومني ځنه خبرې بیا نه مني، دا هم یو وجه کیدای شي. درېما خبره لوجستیکل کیدای شي، ډېر تنظیمونه دي هغه په ډېر وخت باندې هغه غواړي چې هغه ترخګری وکړي خو هلته کې هغه سره مواقع نه وي، نو دا سیزونه بجاري
د راپورونو تر مخه په دریم نومبر په ډېر اسماعیل خان کې د پولیسو یو ګاډي خواته چودنه کې 15 عام کسان وژل شول او 23 نور زخمیان شول. پټان کې د پولیس او فوج په کافره په چودنه کې یو سپی مړ شو. په گوادر کې د امنیتی ځواکونو په دوو ګاډو ډزې وشو چې 14 پوځیان پکې وژل شول. دغه شان په 14 نومبر په میولي کې د ایرفورس په ټریننګ بیس وسلوالو برید وکړو چې 9 وسلوال پکې وژل شول. دوه پوځیان په لکه مورات کې هم د وسلوالو په برید کې وژل شول. په دوه ورځو کې په ملک کې دومره زیاتو پیښو او حملو په اړه په پیښور کې د نیوز ورځپاڼې خبریال او تجنګار مشتاق یوسفزی مشال رادیو ته وویل،
مخکې چې بداسې واقعیت شو نو پاکستان به بیا افغان طالبانو سره خبره وکړه او ایک به کمې راغی. اوس تاسو ته پته ده چې کله پاکستان دلته کې چې کوم میشته افغانانو او هغوی ته دا یو میاشتې مکړه تاسو پاکستان نه وځئ چې چا سره اسناد نشته، چې کوم فشارو پاکستان په افغانستان باندې اچو طالبانو باندې دا ظاهره خبره ده. اوس څوک یې خپه دي نو د هغې د بیانو داسې پته لګي چې کنې هغې اوس هغه تعاون نه کوي چې کوم پاکستان مخکې د هغې توقع وه.
خوځنې دفاعي تجزیهګران دعوه کوي چې دا حمله او چودنې د وسلوالو خلاف د حکومت او امنیتي ځواکونو بریالي عملیاتو نتیجه ده. په اسلام آباد کې دفاعي تجزیهګر بریګیډیر راشد وری په دې حق د مشال روډ یو پښتنه داسې ځواب کړه،
ابھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز زور و شور سے ہو رہے ہیں، ان دہشت گردوں کا جو نیٹ ورک ہے اس کو افغانستان کے اکراس آمد و رفت وہ جاری ہے اس کی،
اس تو اطلاعات پر بنیاد عملیات پر تیزی سے روان دی. دہشت گردان افغانستان تک تک رت تک کوي او طالبان او بری حکومت هغوی نه دی سر کړی، اس ټول ذمہ داری په پاکستان ده. د دہشت گردانو خلاف پیرا تنگ شوی ده او هغوی دار د عمل ښکارا کوي، دا اوس ته هغوی د بقا جنگ زکه د سو ورځو رسې دابطه خې لګي زیات شوی دی، او دا د دوی اخیری کوشش ده.
اگر ابھی یہ اس کے آخری ایک قسم کی آپ سمجھ لیں کہ یہ اٹیمپٹ ہے.
درسنیو درپورنو تر مخه د میوالی حمله مسولیت تحریک جهاد پاکستان منل دي او د غوادر حمله ذمہ داری بلوچستان لیبریشن فرنٹ په اړه اخیسته ده. د جنګران وجه ترګرای او د وسلوالو د حملو د مخه نیولو لپاره حکومت باید په نېشنل اکشن پلان عمل وکړي او د وسلوالو سره سره د هغوی د خواخوږو او سرتکرانو خلاف هم کوټلي ګامونه پورته کړي. حکومت او امنیتي ځواکونه د دې په خونه پس هټ خکرا کړو چې داسې پیښو مخه بنول کیږي او دوی د ملک ته حفاظت لپاره هر وخت تیار دي. د پاکستان د هوایي ځواک مشر ایئر چیف مارشل ظهیر احمد بابر په 15 نومبر د میواری ایئر بیس ته وروکړه او د بیس ساتونکو ته د حمله په ناکامولو شاباسي ورکړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په سوات پونتون کې په لومړي ځل د پښتو ژبې څانګه پرانستل شوې ده. سوات پونتون 14 کال مخکې جوړ شوی و. د پونتون مشر وایي زده کوونکي د نومبر 13 پورې په پښتو څانګه کې داخلي اخیستلی سي. د پښتو ژبې لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو او فعالانو د دې ګام هرکلی کړی دی. تفصیل یې د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو.
سوات پوهنتون چې کال 2010 کې باقاعده زده کړې شروع کړي اوس په چارباغ کې خپل ودانۍ لري او تر 50 پورې جدا جدا شعبو کې لوړ پورې زده کړې ورکوي. سخت کال پکې د پښتو او اردو ژبو شعبو جوړول اعلان شوی. په دغه لړ کې د پیښور اسلامي کالج پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزئی، د جانزیب کالج پښتو ژبې څانګې مشر پروفیسر ډاکټر عطاءالرحمن عطا، زئی د پښتو ژبې شاعران لیکوالانو عثمان الاسیار، عطا الله جان، محمد انیب قیس او نورو د پښتو ژبې استادانو پوهانو خپل خدمات ویډیا ورکور پخلی هم کړی. د نومبر په 2 نیټه پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزئی د پوهنتون دورو وکړه او انتظامیه ته نصاب جوړولو او زده کړو کې مرسته ورکولو پخلی وکړو. وروسته دوی وویل،
مونږ دنیا ته ګورو، چین، جاپان، جرمنی، فرانس، یورپ، امریکا، نو هغوی د ټولو د ترقۍ راز همدا دی چې هغوی تعلیم په خپله ژبه کې دی. زمونږ ژبه چې دا په ګڼو یونیورسټو کې د هغې پښتو څانګې موجود دي او په سوات پوهنتون کې د هغې څانګه پرانستله بس یو څو ورځو کې انشاءالله ممکنه ده. زه ګڼم چې هغه شازلمی او پیغلې چې کوم پښتو څانګې نه بی ایس او کې، نو هغې ته روزګارونه نیغ ولاړ دي، د هغې دپاره ډېرې موقع هم دي، خو شرط دا دی چې ښه په نره باندې ووایي او پښتو چې ده دا د حمزه بابا خبره چې پرې نوځي، په ښکته پښتنو پښتو کړی جگ تر اسمانه میړنو پختو کړی سر داسې تارونه د ملت درباب چې هر پرده غږ کړي چې پختو پختو.
د سوات پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر حسن شیر په دا اړه خپل پیغام کې ویلي چې د ځایي ادیبانو شاعرانو لیکوالانو په وینا او بیا سوات چې کله جدا ریاست و د ریاست سرکاري ژبه پښتو وه نو دوی دغه فیصله وکړه.
هیسټري چې ما مخې ته کې خو دا او د باسین یوسفزئی سره د کاپی ډسکشن نه بعد ما دا ضرورت محسوس کو چیرې د پښتو ډیپارټمنټ په یونیورسټي اف سوات کې مست په کار دی. هغه موږ سټارټ کو منګ به هفته دوه کې پای کې کلاسونه سٹارټ کو او د دین علاوه کو نور هم داسې خوښمن حضراتی اغي اډمیشن پدې کې کول غواړي نظمنګ په بورډ باندې اباسین یوسفزئی هم ده د دې علاقې نور هم مشهور مشهور شاعرانو دي حنیف قیس صاحب چې د زما سکول ټیچر پاتې شه ده اغي د ایکسپیرینس نوم منګ دی ډیپارټمنټ ته پاره پیدا خلو.
د سوات شاعر ادیب محمد حنیف قیس چې په هغه تنانو کې شامل ده چې بیا بیا د پوهنتون انتظامی نه غوښتنه کوله چې د پښتو ژبې زده کړو شعبده پوهنتون کې پرانسته شي. د پښتو ژبې زده کړو څنګ په پرانسته محمد حنیف قیس مشال ډیرو ته وویل چې د ستاینې ګام دی.
ما زمونږ د پاره د ټولو پښتنو د پاره او د نوو زلمو د پاره کم چې د پښتو مینان دي را ډیره د خوشحالۍ خبره ده. د پښتو خو ډیر روښانه مستقبل دی نو دا یو ډیره زیاته ښه خبره ده د خوشحالۍ خبره ده. مونږه پروفیسر ډاکټر حسن شیر صاحب ته په دې ډیره ډیره مبارکي ورکو د سواد خلکو ته زلمو ته مفیل کو چې د دې پروګرام نه پیدا
د سوات پوهنتون پښتو ژبې اړمنې مشر پروفیسر ډاکټر رفیع الله وای چې د نومبر 14 نیټې پورې 12 پاس د کونکو داخلو لپاره درخواست جمع کولای شي. دی وای چې پوهنتون انتظامیه زده کونکو ته نیم په نیمه پیس موافق کولو تکړه او مستحق زده کونکو ته د کال وظیفه ورکول لپاره کار شروع کړی. دوی هڅه کوي چې د پښتو څانګې اړمنې زده کړو ټولګي ته زیاتونه زیات اسانتیاګانې ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال رادیو ده.